په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم مخکې له دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پیل دې ساتو خبرونه کوو د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي دا په دې ارزیده چې د طالبانو له حکومت سره د زیاتې ښکېلتیا لپاره د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې له غونډې د مدني ټولنې د ډلو په ایستلو سره طالبانو ته امتیاز ورکړل شي. نوموړي دغه څرګندونې نن په دوحه کې له یو شمېر ښځینه فعالانو او د مدني ټولنې له استازو سره تر غونډې وروسته فرانس پرس خبري اژانس ته کړې دي. په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال روزمیره ډی کارلو په مشرۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانو ځانګړو استازو هم ګډون کړی و. کاغلی نیکلاسن ویلي دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره فرصت درلود او هغوی هم راغلل او زیاته کړه چې دوی غوښتل چې د مدني ټولنې او د خصوصي سکتور له غړو سره هم خبرې وکړي او هغوی هم د خبرو لپاره راغلل. هغه همدارنګه ویلي چې نن یو بحثونه درلودل خو وایي د دې غونډې اړوند ځینې انتقادونه هم ول او د مدني ټولنې یو شمېر غړو د ځینو دلایلو له امله هم دا غونډه تحریم کړې وه چې دوی دا مسله درکولی شي. ولکه یو شمېر خزینه فعالانو په دې خاطر په نننۍ غونډه کې ګډون څخه ډډه کړې چې ملګرو ملتونو د دوحې په اصلي غونډه کې ښځو ته د ګډون اجازه نه ورکړي. خو میرمن ډی کارلو چې د طالبانو په ګډون د غونډې مشري کوله ویلي د افغان ښځو غوښتنې او ستونزې په غیر مستقیم ډول د دوحې د غونډې برخوالو ته ورسول شوې. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس وایلی پرون رئیس پاکستان نږدې 300 کورنۍ بیرته افغانستان ته استنې شوې دي. د اژانس نن په خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلي لدو کورنیو 350 د کندهار سپین بول ډک 340 د نیمروز د ورېخمو او 121 نور د اسلام کلال لارې بیرته هیواد ته استنې شوې دي. د اژانس په خبره لدی د لشپک کورنۍ خپل وسې متعلق د ول شوې او پر یو شمېر نورو کورنۍ مرسته هم ویشل شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیا استازی واسلی نبنزا وایي موسکو پر طالبانو د لګول شو بندیزونو په لرې کولو غور کوي. د یورو اکټیف خبرونې د لیکنې په اساس نبنزا پرون دوشنبه دا څرګندونې داسې مهال وکړ چې د طالبانو یو پلاوی په دوحه کې د نړیوالې ټولنې له استازو سره غونډه درلوده. نبنزا دې خبرونې ته ویلي په دې حقیقت سترګې نشي پټېدی چې طالبان دا مهال افغانستان اداره کوي او باید په همدې ترتیب له هغوی سره معامله وشي. لدې مخکې د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین او د کابینې څو نور غړو هم له طالبان سره د اړیکو د پیاوړتیا او پر هغوی د بندیزونو د لرې کولو په تړاو ورته څرګندونې کړې دي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منل شوو ترهګرو ډلو په فهرست کې دي. اوکراینی چارواکي وایي د اوکراین په ختیځ دونسک سیمه کې د روسیې په هوایي بریدونو کې 4 تنه وژل شوي او په لسهاوو نور ټپیان دي. بل پلو د اوکراین په جنوب خرسون ښار کې هم له لسو ډیر کسان وژل شوي. له دې سره هم مهاله د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د اوکراین په مرکزي سیمه کې پر یوې هوایي اډې د توغندیو په برید کې 15 جټ الوتکې له منځه وړې دي. د اوکراین د پوځ یو پخوانی چارواکي پر میرهور هوایي اډې برید تایید کړی خو زیاته کړې ده چې روسیه د الوتکو د له منځه وړلو دا په برخه کې مبالغه کوي. خبرونه مولا زدی رو دو واوری دل اوڑاندی پا خبرونه که په راپورونو کې بواوری چې د دوحې د غونډې ګډونوال دا غونډه ګټوره ارزوي خو آیا څه مثبتې نتیجې هم درلودې؟ د چارو کار پوهان څه وایي؟
خاص پایلې د افغانستان د ستونزې حل لپاره نه ده، صرف یوازې وعدې سره ورکړه چې بیا به داسې وکړو هسې به کو دوی وایي موږ به وکړو وعدې به وکړو.
دغه ورځ د قطر پلازمینه دوحه نن د افغان ښځینه فعالانو او د مدني ټولنې د یو شمېر استازو په ګډون د یوې بلې غونډې کوربنه هم وه. افغان نجونې له دغې غونډې څه تمه کوي؟
زه دې ته فکر وړی یم چې ګډونوالې ښځینې دي خوښې نومو به څه ورته خوښې شو.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي ویلي موسکو پر طالبانو د بندیزونو د لغوه کولو په لټه کې دی. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دا به هم واورئ چې په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې یا یو این هابیټټ په مالي مرسته د ځوانانو د دایمي کارموندنې په هدف په ګردیز ښار کې نوی د لرګینی غرفې جوړې شوې خو ځوانان د زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
د موږ سره په کرا کې په نور په جواز کې په نور کې به ډېره گزاره وسی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د دوه دریم غونډه چې پرون مخام پای ته ورسیده طالبان او ملګر ملتونو اغیزمنه بللې خو یو شمیر د چاروشن کې او پخوانی ډیپلوماټان وای د غونډه د افغانستان په داخلي مسایلو او خزو اړون موضوعاتو کې د طالبانو پر کړنلارې کوم د مثبت بدلون اغیز نه دی کړی. دوه په دریم غونډه کې شاوخوا د 15 هیوادونو ځانګړو استازو او د غراز د څو نړیوالو سازمانونو استازو او د طالبانو د حکومت په مشرۍ یو پلاوی هم ګډون کړی او دا غونډه پرون پای ته ورسیده او نن هم په دوحه کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د یو شمیر فعالانو په ګډون یوه غونډه جوړه شوې وه. نور حال دابیده سپوږمۍ پر پورته
د دوه دریمه ناسته د ملګرو ملتونو په قربتوب او د 15 هیوادونو په استازي توب او د طالب پلاو په ګډون پرون د دوشنبه په مخام پایته ورسیده. د دې ناستې هدف په نړیواله ټولنه کې د افغانستان شاملېدل او بشري حقوقو په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت د کړو ژمنو عملي کول خودل شوې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د غونډې لومړۍ ورځ د ته ځانګړې و چې د طالبانو له حکومت نړیواله ټولنه څه تمه لري او دوهمه ورځ له نشې توکو سره پر مبارزې د افغانستان بانکداري او اقتصادي ستونزو ته متمرکزه و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری دی کارلو چې دغه ناستی مشرۍ کوله پرون ناوخته په یوه خبری کنفرانس کې وویل چې ناسته او خبرې اترې ګټورې وې. نوموړي ټینګار وکړ چې د ناسته کې د ښځو او نجونو د حقونو پر ورکړه هم ځانګړی ټینګار کړای دی. دی کارلو زیاته کړه چې د خبرو اترو په وروستي پړاو کې ګډونوالو هوکړه وکړه چې خپلو تعاملاتو ته به دوام ورکوي خو تر څو چې طالبان پر زده کړو او د ژوند په ټولو چارو کې د ښځو پر وړاندې بندیزونه لرې نه کړي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ناممکن دي. طالب پلاو هم غونډه د قناعت وړ وبلله او وی ویل چې په دې غونډه کې یې خپلې غوښتنې مطرح کړي. د طالبانو د حکومت ویاند او په دې ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته وویل چې د نجونو زده کړه یوه کورنۍ موضوع ده. په داسې حال کې که افغانستان له نورو ستونزو سره مخ نشي نو نجونو ته به د زده کړو اجازه ورکړي. د دوه له دریمې ناستې پراخو ته مطبقتو سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې د دوه دریمې غونډې افغانستان لپاره کومې پایلې درلودې. یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان او د نړیوالو چارو پوهان وایي چې د ناستې پرته له دې چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره مخامخ پر یو میز کېنول بل کومه خاصه لاسته راوړنه یې نه درلوده. پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین معارج په دې باور دی چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې تمه کېده چې د ښځو بشري حقونو او د افغانستان په بنسټیزو ننګونو به بحث وشي څو د پام وړ لاسته راوړنې ولري خو په خبره یې دا ناسته یوازې د طالبانو په خوښه ترسره شوه.
ژمنه سوې باید یو غونډه وکړي او په غونډه کې داسې اجنډا جوړه کړي لکه مخدره توکي او بانکي او دا مسایل پکې د طالبانو په خواسته وویل شي او طالبان په کلار کې ګډون وکړي او نور خاص پایلې د افغانستان د ستونزې حل لپاره نه ده صرف یوازې وعده سره ورکړي چې بیا به داسې وکړو چې موږ دومره موږ به وکړو به دی وکړو لکه پخوا په شان.
خواني ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو په سید نور الله راغي ازادي رادیو ته وویل
طالبان هم اهداف خاص خود دارد. پدې نسته کې طالبان خپل ځنګړي مخې لکه د اقتصادي مرستو جلبول د افغانستان د انحصاري حضور استازیتوب د طالبانو د حکومت نورمالول ورسره خپل ځواک ننداري تکي خود د مخې ترې وهله په لړن مهاله توګه ترلاسه شوې. حکومت محل کې به دا نسته د طالبانو په ګټه نه وي ځکه هغوی د بخوا په شان خپل ضد یا هوډ نه دی پیخي
از تعنت کې دارن از لجاجت کې دارن دست بر نه خواهند داشت.
تر دې مخکې د افغانستان د بیلابیلو برخو خلکو ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی تمه لري چې د دوه غونډه بروان وضعیت بدل کړي او انجونو او خزو لپاره به د زده کړو، کار او نورو حقونو د برابرولو زمینه برابره کړي. تاکل شوی چې د سیاسي چارو او سولې رامنځته کولو برخه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیاله روزماري ډی کارلو د سیشن به په ورځ د افغان خزو او مدني ټولنو لاستازو سره جلا غونډه ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو کال مخکې د افغانستان په اړه د دوه غونډې پایل کړې چې لومړی یې د 2023 کال په مئی کې او دویمه یې د روان کال په فبروري کې ترسره شوه. د ښځو د حقونو فعالانو او کارپوهانو هغه مهال هغه غونډې هم د افغانستان د وضعیت په ښه کولو کې بې ګټې بللې وې.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې د دوحې د تیرو دو ورځو د اصلي غونډو یو ګډونوال او دغه ورځ نن هم د افغان خزینه فعالانو او د مدني ټولنې له استازو سره په یوه حاشوي غونډه کې ګډون کړی و وای. دا په دې ارزیده چې د طالبانو له حکومت سره د زیاتې ښکېلتیا لپاره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې له غونډې د مدني ټولنې د ډلو په استلو سره طالبانو ته امتیاز ورکړل شي. نوموړي دا څرګندونې نن په دوحه کې له یو شمېر خزینه فعالانو او د مدني ټولنو له استازو سره د غونډې په پای کې فرانس پرس خبری آژانس ته کړې دي. ښاغلی نیکلاسن ویلي دوی له طالبانو سره د خبرو لپاره فرصت درلود او هغوی هم راغلل او زیاته کړه چې دوی غوښتل چې د مدني ټولنې او خصوصي سکتور له غړو سره هم خبرې وکړي او هغوی هم د خبرو لپاره راغلل. همدارنګه ویلي چې نن یې ښه بحثونه درلودل خو وایي د دې غونډې اړوند ځینې انتقادونه هم ول او د مدني ټولنې یو شمېر غړو د ځینو دلایلو له امله هم دا غونډه تحریم کړې وه چې دی دا مسله درکولی شي. ویل کېږي یو شمېر ښځینه فعالانو په دې خاطر په نننۍ غونډه کې د ګډون څخه ډډه کړې چې ملګرو ملتونو د دوحې په اصلي غونډه کې ښځو ته د ګډون اجازه نه ورکړې. شبانه نوري د لسم ټولګي زده کوونکي چې دا چې اوس په کور ناستې ده د نننۍ غونډې په اړه مې مخکې په یوه مرکه کې ترې وپوښتل چې دا څومره هیله مننه ده چې نننۍ غونډه به وکولی شي چې په تېره د تعلیم په برخه کې یو څه مثبت بدلون رامنځته کړي تر څو دا وکولی شي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي.
که څومره پښتنه وکړي چې زه به څه هیله ورته ولرم نو زه دې ته فکر وړم چې ګډونوالې خزینه دي خو سينو مو وڅ ورته خوښي شو هغه چې کومه هیله نن لري موږ د چا وضعیت نه خبرې دي موږ د څه له وضعیت خبر نه یو څه هیله ورته ولرم.
دا سه انتقاد هم شته ځینې خزې چې دی غونډې ته بلل شوی او بلن لیکونه رد کړي وای چې خبر دا وای چې دوی په دې غونډه کې ګډون کړی وای او د خزو هغه اصلي غوښتنې د دوی ستونزې د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړې وای. یعنی دا مهمه غونډه و تقریبا د ډیر شو هیوادونو ځانګړي استاذ په دې غونډه کې راټول شوی دي او خو فرصت د دوی لپاره نو ستاسو په نظر
او فرصت وو د دې لامل څه دی چې دوی غونډه کې ګډون نه کړی ځکه اوس چلال کې ټول دوی کې په غونډه کې ورته شي بیا هم د حکومت نه مانی دی وای چې خزه د تور ده یا د ګور ده.
د طالبانو په استازي تو د پلاوی مشري زبیح الله مجاهد کول زبیح الله مجاهد په 13 دو ورځو کې د دوهې په غونډه کې ګډون وکړ د خزو ستونزې کورنۍ موضوع یاد کړل او ویل چې دا ستونزې دوی هم منی د خزو د تعلیم ستونزې خو پر دې باندې کار کوي او باید نړیوال دا موضوع جدي ونیسي دوی هم دغه د ستونزې په غم کې دي. څه فکر کوي چې آیا کیدای شي د طالبانو پر دغه ژمنه باور وشي او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به وکولای شي چې د تاسو پر مخ د خونځو دروازې بیرته پرانیزي؟
سره کوم کورنۍ څنګه شو کورنۍ څنګه یو کال واخونی چې دوه کال د دریم کال دی په دې کې به څه مخته نوي کوي چې موږ اسلام زموږ مکتب یا غیر اسلامي وو زموږ حجاب غیر اسلامي وو یا زموږ رفتار په لار اسلامي وو که خبره ده چې خځه یوازې خپل د نارینه خپل سرګي وتړي و به تاسو هم نرنه چې زړه خبره کوم خو څومره چې اسلام خځه ته ویلي چې ځان پټکا خپل حجاب مراد کم دومره سړی ته ویلي چې خپل سترګې په واکه ولاره نو په دوی کې دوی مخته نوي نصاب کې څه جوړوي زموږ کتابونه که خو الحمدلله روای دي خلی وی دل ولی دوی هم په کلیو کې همدغه درسونه لوستي دي. په کوم کې چې اسلامي تاریخونه دي، کوم کې چې اسلامي درسونه دي، زموږ هیڅ هم غیر اسلامي نه وو. دوی موږ ته څه غیر اسلامي دي، دوی موږ ته څه اوس اسلامي کوي؟ خو ما هغه پخوانی نظام د موږ ته پخوانی نصاب د موږ ته بېرته راکړي، همو د نصاب راته نه وایي کې څه رقم نصاب نه وایي کوي، په دې درې کلونو کې نصاب نه وایي کېدو.
کراشو بېرته د دوحې نننۍ غونډې ته یو څه هیله ترې لري چې په دې غونډه کې به بیا هم د افغان ښځو هغه ستونزې منعکس شي چې دوی په افغانستان کې عملا نن ورځ سره مخامخ دي. په تېره د تعلیم موضوع چې تاسو هم پخپله د زده کړې یا پر تعلیم د لګول شوي بندیز قرباني یاست.
هیله باید له هغه چا وکړو چې په خپل قول ولاړ وي. نو په یو کال کې چې موږ ته خپله واده پوره نه شوه، په دویم کال کې پوره نه شوه، په درېیم کې لس کاله وروسته هم موږ ته څوک چې کومه واده راکړي، کوم قول راکړي، په هغه نه ودري.
شبانه نوری و چې د دوحې د نننې غونډې په باب چې دا څه تمه ترې کولی شي په دې اړه خپل نظر راسره شریکه او شبانه نوری د لسم ټولګي زده کوونکي ده چې اوس له زده کړو پاتې ده.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازی وایي موسکو پر طالبانو د بندیزونو د لغوه کولو په لړ کې دا خبره واصلینې بینزا چې هیواد په جولای میاشتې یعنی په روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري ترلاسه کړي. پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړی ده. خو یو شمېر پخواني ډیپلوماتان او د سیاسي چارو شنونکي وایي تر هغه چې یو واحد نړیواله اجماع نه وي رامنځته شوی نه ښکاري چې پر طالبانو د روسیې خپل بندیزونه لرې کړي.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي او په جولای میاست کې د دې سازمان د امنیت شورا دورې رئیس تایید کړ چې ماسکاو د طالبانو پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په لاره کې دی. واسیلی نابنزی یا چې د دوشنبه په ورځ د جولای په لومړۍ نیټه د امنیت شورا د چارو او پلانونو په اړه په یو خبري کانفرنس کې معلومات ورکول، دا موضوع د هغه پوښتنې په ځواب کې چې روسیه پر طالبانو د بندیزونو لرې کولو ته څومره نږدې ده بیان کړه. هغه د دې واقعیت په ټینګار چې طالبان د افغانستان اوسنی چارواکي دي زیاته کړه.
په دې اړه چې موږ پر هغوی د روسیې له لوري د بندیزونو چې لا هم پر وس دي له نوملړه د هغوی د نومونو له پاکولو تر څه حده لرې یو، تاسو ته په قطعي توګه څه نشم ویلی، خو په دې اړه مې ځینې خبرې واورېدې.
سره له دې چې طالبان تل له نړیوالو سره د تعامل غوښتونکي دي، خو په 2021 کال کې پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه د یو هیواد لوري هم په رسمیت نه دي پیژندل شوي. روسیې هم د نورو هیوادونو لکه امریکا او اروپایي ټولنې پر طالبانو خپل بندیزونه جاري ساتلي او سره د دې چې په کابل کې د روسیې سفارت فعال دی، خلای هم دوی د ترهګرو سازمانونو له نوملړه لری کړی نه دي. په ماسکاو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز وایي دا سینبرخي چې روسیه د داسې زر پر طالبانو بندیزونه لری کړی، خو خبره ای روسیه هڅه کوي چې د دې موضوعاتو په مطرح کولو عامه نظرونه او خبرګونونه وګوري او په دې برخه کې لاس پکار سي. هغه ازادي رادیو ته وویل
چون بیشتر از سایر کشورها داخل تعامل بسیار وسیع با طالبا است،
روسیه د نورو هیوادونو په پرتله ډیره له طالبانو سره په وسیع تعامل کې شامل ده. خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د روسیې فدراسیون به داسې ژر پر طالبانو بندیزونه لري نه کړي تر هغې چې د لوی نړیوالو قدرتونو ترمنځ عمومي اجماع نه وي رامنځته شوی.
په قزاقستان کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو یو بل شنونکی عزیز اریانفر ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې روسیه له نړیوالې ټولنې پرته سی کولای طالبان پر رسمیت وپیژني، خو د منځنۍ اسیا هیوادونه او روسیا غواړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري.
نگرانی های روسیا از نوعی افغانستان بیشتر برمیگرده با رخنه تروریسم. از
روسیا د تروریسم له اړخه له افغانستان اندېښنه لري او دغه هیواد نه غواړي چې افغانستان خپل د روسیې او یا د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره د تروریسم په پیدا کوونکي هیواد یا پټنځای بدل شي.
د روسیې انټرفاکس خبري آژانس شاوخوا یوه میاشت وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله راپور ورکړی و چې ویلي و له طالبانو سره د اړیکو تامینېدو ته اړتیا ده او روسیا له دوی سره د تعامل په حال کې ده او غواړي چې د اړیکې دوام ومومي. له دې مخکې د روسیې چاس خبري آژانس هم راپور ورکړی و چې روسیا د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د لرې کولو په هڅه کې ده چې دوی د نوملړ ته په 2003 کال کې شامل کړي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د اسرسلی به اوسري میاشتنی وال فدراسیون په افغانستان کې د ورستو بارانونو سیلابونو د دوامدار غیظ او پړاندې ښنه خو د لید فدراسیون په خپل نوی راپور کې ویل سخت بارانونو او سیلابونو د افغانستان اکثر ولایتونو غیظمن کړي، خلک به کور کړي او په سیلاب ځپلو سیمو کې ساري ناروغي خبرې کړي دي.
د اسرسلی به اوسري میاشتنی وال فدراسیون آی اف آر سی د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د اقلیم بدلون لامل د رامنځته شویو زیانونو پر دوام اندېښنه ښودلې. د فدراسیون ویلی چې د افغانستان له څلور دیرشو ولایتونو څخه درې دیرش د سختو بارانونو او سیلابونو له امله اغیزمن شوي چې د دغو سیمو د خلکو پر ژوند یې ناوړه اغیز کړی دی. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې له 280,000 ډیر کسان په مستقیم ډول د سیلابونو له امله اغیزمن شوي او 1,000,000 نور له لګواک سره مخ دي. دغه فدراسیون زیاتوي چې سیلاب ځپلي اوس هم د استوګنې د نشتوالي ساري او پوستکي ناروغیو په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په راپور کې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې د سیلابونو له امله 300 کسان وژل شوي، 4,500 کورونه زیانمن شوي چې له ډلې څخه یې 14,200 کورونه ویجاړ شوي، 1,430,200 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوي او زرګونه څاروي هم له منځه تللي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې د دوی په سیمو کې شاوخوا 2 میاشتې له سختو سیلابونو اوړي خو لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د بغلان یو سیلاب ځپلي پاچا خان ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د اوبو وړي ژوند د بیا رغولو لپاره هیڅ نه لري.
زمو کوټه هم هغه سي خټي دي او به کې د نن شوي یو کوټه مدلو ده چې درځې کړی اوس وایم دا سینې شیشه زلزله وشي او راچپه شي په خیمه کې ژوند کوو. زو هر تر لاس یا 15 روپۍ یخ یو به اخلو، راوړو یخچال نه لرو، هیڅ نه لرو.
د غور ولایت یو بل اوسیدونکي حمید هم ازادي رادیو ته وویل
مثلا خانه و کاشانه و سرپناه هم نباشه، همگی به اصطلاح دار و نداری که داشته باشی او تومه یا
که کور او استوگ نوانه لری او ستاسو هر چه سیلاب بودیوی نو کم استونزی ببی چه تاسو یوانه لری. موگ لا پلاستیکی کوزی او گلاس تا ارتیا لرو چه او بوز کو، موگ وری او یو من اوڑو تا ارتیا لرو، یو مسقل چای تا ارتیا لرو، او استولو لپار جامو تا ارتیا لرو، په اصطلاح هیچ نه لرو.
عزیز دیگه بنان با تاقی یا خورده و مسقال چای ضرورت داریم، کالای دو پوشیدن نداریم، در سلا دیگه هیچ چیز نداریم.
لدغو سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان سایق او د طالبانو د حکومت ویاند زبیولا مجاهد وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. سیلاب ځپلي وایي چې له مرستې پرته نوی ژوند نشي پیلولی. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د بودیجې د کمښت له امله یې د اوږدمهاله او حیاتي مرستو چې زرګونه سیلاب ځپلو ته استوګنې پکې شاملې دي ځنډولې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګن ځایونو ادارې یا یو ان هابیټټ په مالی مرسته د ځوانانو د دایمي کارموندنې لپاره په ګردیز ښار کې نوي دانې لرګینې غرفې جوړې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د پکتیا اوسیدونکو ځوانان خوښ دي، د کارت خوښ دي او غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه دي د دوی د کارموندنې لپاره دا ډول نور پروګرامونه هم عملي کړي.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې یو شمیر هغو غریبو خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې په مالي مرسته غرفې جوړې او دوی ته یې په وخت کې ورکړې چې په خوای د سړکونو پر غاړه په لاسي ریډو کې پیر او پلور کاوه. یاد کاروباریان دې کار ته وختي او غواړي چې ښاروالي د دوی سره د جوازونو، مالیاتو او کرایې د کمولو په برخو کې هم مرستې وکړي. د گردیز ښار یو اوسیدونکی ظاهرشاه وایي:
موږ همکاري دا غواړو چې موږ سره په کرا کې په نور جواز کې په نور کې به ډېره ګزاره وسي. دا ونسي چې یو سړی به ورځي چې ماته د موقع جای راکړه، زه 15,000 جواز هم پرې کوم، 60,000 روپۍ د غرفې هم پرې کوم، او کوم څه غریبان دي هغه به بېچاره دغسې په چترو لاندې ناستې.
د پکتیا اوسیدونکو وویل ښاروالي او همکار نړیوال بنسټونه دي د دې غرفو په شان د هغو سلګونو کسانو د کاروبار د ښه کولو لپاره هم لارې چارې جوړې کړي چې د ښار په یو بل ځای کې په لاسي روړو کې سوداوې خرڅوي او کله ځای او امکانات نه لري.
نوم یې عبدالملک د ډنډي پټان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بیا هم یو غوښتنه لرو چې د لسی ګډې لپاره هم یو د ښکلې تصمیم ونیسي، لکه څنګه چې د نلې په سر د سړک په غاړه کوم خلکو د تصمیم ونیو او خپلې غرفې ته جوړې کړې دي.
په ورته توګه په پکتیا کې فعالان او رون اندي هم دا ډول برنامه ګټورې بولي او غوښتنه کوي چې ملګري ملتونه دي د افغانانو د ژوند د ټولو اړخونو په ښه کولو کې مرستې وکړي. یو تن پکتیاوال فعال ابوبکر وویل:
نور ګامونه چې پورته سي په په تجارت کې، سپو تعلیم او تحصیل کې، او سپو هر بل برخه کې د دې کار په کولو سره هم ځوانانو ته کار زمينه برابر سو، هم شرولي ته یو عاید جوړ سو.
بل لوري ته د ګردیز ښاروالۍ مسؤلین د دې پروژو پلي کېدل د خلکو د کارموندنې لپاره ګټوره بولي او وایي د ښاروالۍ د اصولو له مخې به د دې نویو غرفو په کاروباریانو کرایي او د ښاري خدمتونو نور لګښتونه وضع کیږي، خو هغه به ډیر لږ او ناچیزه وي. د ګردیز ښاروال حبیب الرحمن منصور وویل:
دا غرفې خو د یو انهبیتات دفتر دی طرفه وړیا تقسیمیږي، دا چې د ښار نظم ښه مراعت شي طبعا باندې به یو کم شی ور باندې ښودل کیږي د 0 و 2 په مابین کې.
په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت خلک په ځانګړي ډول ځوانان بېوزله کړي دي. له دې سربیره د کار او روزګار په لټون د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر شوی چې په ګواښمنو لارو بهر ته ځي. همدارنګه وروستیو طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او وچکالیو هم د اړمنو خلکو شمیر ډیر کړی دی.
په کونر کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي بیا وایي چې د بیل ګیټس بنسټ په مالی مرسته په 19 روغتیایي مرکزونو کې د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو لپاره انتظار ځایونه، او په 15 کې د واکسینونو د کارکوونکو لپاره د ناستې او کارکولو خونې جوړېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا رئیس قاری مظفر مخلص وایي هڅې پیل کړې چې ولسونو ته د روغتیا په برخه کې ګڼې اسانتیاوې چمتو کړي، چې د بیل ګیټس بنسټ لخوا په 1900 روغتیایي مرکزونو کې د انتظار خونو او په 1500 نورو کې د واکسیناتورانو خونې جوړول پیل دي.
بیل ګیټس فاونډیشن په مالي مرسته باندې د عامې روغتیا ریاست په هلو ځلو باندې د کونړ ولایت په مختلفو روغتیایي مراکزو کې د مراجعینو لپاره معیاري انتظارګاوې په نظر کې نیول شوې دي، او په 1500 روغتیایي مراکزو کې د واکسیناتورانو لپاره خونې په نظر کې نیول شوې دي، چې د هغې افتتاحیه مراسم نن ترسره شول، او د یو میاشتې په جریان کې به د 2.6 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې تکمیل شي او سر ته به ورسیږي.
ځایي اوسیدونکي د انتظار خونو جوړولو ته خوښ دي او وایي په باد، باران، یخنۍ او ګرمۍ کې د ناروغانو سره شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې ډاکټر او معایناتو ته اوږد انتظار باسي، او که انتظار خونی جوړی شي نو له یادو ستونزو به خلاص شي. د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي ذاکر الله ازادي راډیو ته وویل:
مخکې ډیر زیات ګڼ مشکلات وو، ځکه مریضان به چې راغله دلته به یعنی د کیناستو ځای نه وو، لمر باندې به ناست وو، مریضان به همداسې ناست وو، نو ډیر بد حالات وو. اوس انتظارګاه باندې کار روان دی او دا د خلکو دپاره ډیر اسانتیاوې به رامنځته کړي.
په کونړ کې څه کم څلوېښتو روغتیایي مرکزونو کې د بیل ګیټس بنسټ پر مالی همکارۍ په داسې حال کې انتظار ځایونه او د واکسیناتورام لپاره خونې جوړیږي چې د کونړ په ګډون د زیاتو سیمو اوسیدونکي لا هم د لومړنیو روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22